تأثیرات منفی استفاده دوامدار از کامپیوتر بر بدن انسان، بالشت مخصوص برای بیماران مبتلا به میرگی و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، داود صدیقی هستم و شما را به برنامه هفتوار کاروان خوش آمدید میگم. آیا تا به حال در هنگام استفاده تلفن همراه و یا کامپیوتر در مورد وضعیت بدن خود فکر کرده اید؟ محققان میگویند که اکثر مردم به این موضوع توجه نمی کنند. توجه نکردن به حالت کمر، شانه ها و گردن در زمان استفاده دوامدار از کامپیوتر و تلفن همراه باعث ایجاد ناراحتی ها در شماری از عضلات و مفاصل بدن انسان می شود. شرح بیشتر در این گزارش.
امروز اکثر مردم جهان با تلفن‌های همراه و کامپیوترها دسترسی دارند. مردم در زمان استفاده از این وسایل خود را تا حد خم می‌کنند و این وضعیت به بدن آنها صدمه می‌رساند. این حقیقتی است که حتی دکتران نیز با آن روبرو می‌شوند. دکتر لوشانکا گونوسیکا را در ناحیه گردن و عقب شانه‌ها دچار ناراحتی شده و فکر می‌کند که باید ورزش کند.
It was mainly pain in my upper back.
بیشتر در ناحیه بالای پشت، گردن و شانه ها احساس درد می کردم و درد فقط به یک طرف بود.
ناتانیال میلندز، مربی تناسب اندام در ورزشگاه اورلاندو هلت، می گوید که این درد به دلیل قرار گرفتن بدن در وضعیت نامناسب ایجاد شده بود.
خم کردن شانه ها و کمر به پیش و پایین گرفتن سر و گردن باعث این درد ها می شود.
ملندز با دکتر گونوسیگا را تمرینات ورزشی انجام می دهد تا در درمان درد ها با او کمک کند. وقتی شما برای دیدن صفحه کامپیوتر و تلفن سر خود را خم می کنید، این وضعیت بر عضلات گردن شما فشار وارد می کند و این وضعیت به طور دوامدار باعث خستگی، فشار عضلاتی و سردرد می شود. آقای ملندز می گوید که این وضعیت می تواند به مهره های کمر شما آسیب برساند.
متعجب خواهید شد که تمرینات عضلی برای تغییر وضعیت بدن چی تأثیرات خوب برای شما دارد.
ملندز می گوید که حتی خم کردن گردن به اندازه کم نیز می تواند فشار زیادی بر عضلات گردن و شانه های شما وارد کند. تحقیقاتی را که ورزشگاه اورلاندو هلت انجام داده است نشان می دهد که فقط نیمی از امریکایی هایی که در نظرسنجی آنها شرکت کردند به این موضوع اهمیت می دهند. به گفته ی آقای ملندز، وقت شما سر خود را به اندازه 2.5 سانتی به طرف جلو حرکت می دهید، 4.5 کیلوگرم فشار بر شانه های شما اضافه می شود. اگر سرتان را به اندازه 100 میلیمتر به جلو خم کنید، در این صورت عدم توازن حتی بیشتر می شود.
این فشار مساوی است با آن که گویا یک طفل را بر شانه های خود گذاشته باشید. بس در مورد وضعیت نادرست، انجام تمرینات فیزیکی، حرکت بیشتر، همه روزه توجه به وضعیت بدن مرا بسیار کمک کرد. حالا دیگر احساس درد نمی کنم.
آقای ملندز می گوید که وقت شما از کامپیوتر یا تلفن همراه استفاده می کنید، کوشش کنید صفحه آن را در مقابل روی و در زاویه مستقیم با چشمانتان قرار دهید و همچنان تلاش کنید وقفه بگیرید و متوجه وضعیت بدن خود هنگام استفاده از تلفن و کامپیوتر باشید.
در نیویارک در پراتل انستیتوت سخیبی فارغ شوی محصل چه اپیلپسی یا مرگی نروغی هم لری در هاو کسان بپرد چه پر نموار نروغی اخته دی در لمرانه یو تیدی مرستو یا سیار فندی بالخ جو کرده. دا محصله هیلمنده ده چه دغ بالخ بایی لهاو کسان سره چه دی عصبی حملو لخطر سره مخامخ دی مرسته وکری ترچو لویری پرتا او پر مستقل توگه جوان بکری. نور تفصیل ریپورت.
Hi, my name is Uma Smith. I'm the US National James Dyson Award winner.
در 20 کلنی اوما سمیت د نیویارک د پرت په انسټیټیوټ کې د ډیزاین په اړه خپل زده کړو مهارتونو څخه په ګټه اخیستو. دا سی یو زیرک بالښت جوړ کړی چې د مرګی لرونکو کسانو لپاره به ژوند یو څه اسانه او خوندي کړي. نوموړی خپل هم مرګی لري.
If that's when I would start like carrying cocoon around.
زه خپل ناروغي د دې کار کولو ته وحڅولم. زه میرګی لرم او څلور ځلې را باندې د سه حمله راغلي چې روختون تاوړل شوی يم. درې حمله په ډیرو خطرناکو ځایونو کې را باندې راغلي او شاوخوا مې د سه څوک نه و چې پوشي کله چې د میرګی حمله راځي باید څه وکړي.
په همدې خاطر هغه دغه سیار خوندي بالښت جوړ کړی چې د میرګی لرونکي کس سره د حمله په وخت کې خوندي وساتي او د حمله په صورت کې د ناروغ شاوخوا موجود خلکو ته د لمړنۍ طبي مرستو لارښوونه وکړي. نوموړی وایي له دغه خوندي بالښت څخه باید هغه وخت کار واخیستل شي چې ناروغ په خپل سترګو کې د حمله علائم یعنی درنا او تیاری احساس وکړي.
کله چې ناروغ ته حمله احساس وکړي بالښت خلاصي او د هغه لپاره خوندي محافظه ورنه جوړیږي. دا ډول خلاصيږي او سر دلته له دغه پوښ لاندې نه ایستل کیږي.
پوخ د ناروغ سر په بالښت باندې ساتي چې د ناروغ د نفس د بندېدو مخه ونیول شي. آبرینو او له ناروغ سره نږدې نورو کسانو ته د لمړنیو طبي مرستو لارښوونې د بالښت په پوښونو لیکل شوي او که چیرې ناروغ بالکل یوازې وي د محافظې په داخل کې ځای پر ځای شوی سنسر حمله کشفوي او که چیرې حمله له 15 دقیقو زیاته شي امبولانس ته زنګ وهي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او وقایې د ملي مرکز د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې 3.4 میلیونه خلک میرګی لري.
For me personally and I think it is for a lot of people
زما اختراع د میرګی لرونکو کسانو لپاره یو خوندي سیار بالښت دی.
د دغه خوندي محافظې په جوړولو سره اغل سمیت د جیمز ډیسن په نامه د امریکا ملي جایزه وګټله. دغه جایزه ځوانو مخترینو ته ورکول کیږي. هغه غواړي چې اختراع یې په نړیواله کچه هم جایزه ترلاسه کړي.
په یوې کښتۍ بار د هایدروجن یو معلق لابراتوار 15 هیوادونو ته خپل سفر بشپړ کړ. دغه معلق لابراتوار ډیر کرار حرکت کوي او خپل انرژي له لمر، باد او هایدروجن څخه اخلي او هیڅ ډول مضر ګاز نه تولیدوي. په دې اړه دا ریپورت وګورئ.
د لندن د تیمز په سیند کې د هایدروجن معلق لابراتوار چې ډیر خلک یې د پاک انرژي راتلونکي بولي سفر کوي.
Millions of boats are transporting everything.
په ملیونو کښته زمونږ د خوراکي ټوکو او پوښاک په ګډون ډول ډول شیان لیکدوي. هر څه د سمندري ترانسپورت لارې لیکدول کیږي. په همدې خاطر مونږ ته په کار ده چې په مځکه باندې د اغیز د کمولو لپاره یو حل لارې پیدا
کړو.
د انرژي ابزرور په نامه دغه معلق لابراتوار په 2018 کال کې له فرانسې څخه خپل سفر پیل کړ او 15 هیوادونو ته سفر وکړ. دغه کښتۍ خپل انرژي له لمر، باد او اوبو څخه ترلاسه کوي او ډیر ورو حرکت کوي چې په دې توګه مضر ګاز نه تولیدوي.
دلته دغه الکترولایزر واقع دی. دا یو ډیره مهمه وسیله ده. موږ دلته د H2O یا اوبو مشهور مالیکول تجزیه کوو او له هایدروجن څخه اکسیجن جلا کوو.
دغه ماشین اوبه جذبوي او په ناسوروي تجزیه کوي چې د لمر او باد په نشټوالي کې ورڅخه د سونګ د کومکي موادو په توګه کار اخلي.
که د مثال په توګه د شپې لخوا انرژي ونه لرو نو په کښتۍ کې له ذخیره شوي هایدروجن څخه کار اخیستلی شو.
هایدروجن په الکترومیخانیکي حجرو کې ساتل کیږي.
که څه هم کوم سیستم چې موږ لرو ډیر د ډاډ وړ دی، خو د ګاز په شکل د هایدروجن د ذخیره کولو لپاره د خوندیتوب یو شمیر مسایل شته چې باید حل کړو.
د کښتۍ چلوونکی وایي په هایدروجن چلیدونکي یوه کښتۍ د دې کوچنۍ کښتۍ سره په مقایسه کې خپل مشکلات لري، خو زیاتوي چې د دوی زیار ښه نتیجه ورکړي.
په همدې تیر اوړي کې زموږ سره په کښتۍ کې ساینسپوهان سپاره وو او موږ وکولای شول د کنګل د لویو ټوټو د ویلې کېدو له امله د اقلیم د تودوخې اندازه ولګوو. د اقلیم بدلون نه یوازې دوامداره بلکې ډیر چټک دی.
د دغه کښتۍ بیه شاوخوا 6.5 میلیونه ډالره ده او چلوونکی وایي د هرې بلې ټکنالوژۍ په توګه به یې د پرزو بیه په راتلونکو کلونو کې راټیټه شي.
و در این قسمت برنامه مثل همیشه ژیلا جان نوری بر رسانه های اجتماعی و وبسایت های مختلف نظری انداخته و در این رابطه برای ما معلومات میده. سلام ژیلا جان.
دوجا سلام خدمت شما و خدمت بریز عزیز. با هم خبرهای را از جهان تکنولوژی گرده هم آوردیم که با هم در گزارش یک جای مشاهده میکنیم. در میان گزارش های جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، شرکت گوگل اولین نوع کامپیوتر پیشرفته کوانتوم با قدرت بزرگ و سریع را ساخته است. گروهی از متخصصان تکنولوژی شرکت گوگل نوع ماشینی را ساختند که به شکل افسانه‌ای به عنوان سریع‌ترین کامپیوتر جهان کار خواهد کرد. این کامپیوتر کوانتوم سوپریمیسی یا برتری کوانتومی نامیده شده است. رئیس شرکت گوگل این خبر را اعلام نمود و گفت اکنون وقت آن رسیده است که با کامپیوتر با سرعت فوق‌العاده معرفی شوید. دانشمندان میگویند نوع جدید کامپیوترها ماشین‌هایی هستند که با سرعت بالاتر و کمیت زیاد کار می‌کنند. این کامپیوترها در ظرف 2 ثانیه کاری را انجام می‌دهند که کامپیوتر معمولی در ظرف 10,000 سال انجام می‌دهد. شرکت IBM که رقیب شرکت گوگل در ساختن کامپیوترهاست، از ساختن این نوع کامپیوترها اظهار شک و تردید نموده است. در گزارش جالب دیگر از جهان تکنولوژی، پشت تلفن با پست ساخته شده است که کمی وحشتناک به نظر می رسد، اما مانند پست دست برای تماس با باز کردن تلفن حساس است. محققین نوع پشت را ساختن که تلفن هوشمند را مانند یک عنصر زنده می سازد و پست روی آن مانند نرمی پست دست احساس می شود و بیشتر واقعی به نظر می رسد. پشت جدید دو نسخه دارد، ساده و نرم و واقعی تر با چروک. در حال حاضر محققین تصمیم ندارند این نوع پشت تلفن را که در واقعیت می توانند آن را پست روی تلفن گفت و بازار عرضه کنند. پست روی تلفن برای آنها کمک میکند تا برخی از وسایل دیگر را به شکل زنده بسازند. آنها میگویند پشت تلفن جدید برای کاربران مانند استفاده تچ یا تماس با آیپد یا لپتاپ خواهد بود. در گزارش جالب دیگر از فرانسه، نوع چوب‌های دول هوشمند جزء نمایشگاه سالانه لوازم برقی شهر پاریس فرانسه بود. در این نمایشگاه بازدیدکنندگان با انواع تولیدات جدید تکنولوژی معرفی شدند. سنسرهای دولزن برقی و ماشین‌آلات پیشرفته مخلوط‌کننده و برخی از وسایل جدید تکنولوژی جزء این نمایشگاه بودند. دو فرد مبتکر یک شرکت تکنولوژی فرانسوی با نوع چوب‌های موسوم به سنس استروک با ضربه حساس برای افراد به طور عملی دول زدند. با این نوع چوب‌ها در هر نوع سطح خانه می‌توان مانند یک دول نواخت. در گزارش جالب دیگر این هفته از بریتانیا، بلو بل مانیتور پوشیدنی هوشمند است که به شکل یک تکمه ساخته شده است و برای لباس کودک نصب می شود. این تکنولوژی جدید برای والدین کمک می کند تا بهتر از وضعیت کودک با خبر باشد. این مانیتور کوچک با کیفیت بالای صدا دیزاین شده و صدای تنفس کودک را بهتر می رساند و اگر در موقعی باشد که ممکن نفس کشیده نتواند یا اکسیژن برایش نمی رسد به مادر خبر می دهد. این مانیتور کودک اندازه خواب کودک را ثبت می کند و اگر درجه حرارت کودک بالا برود نیز آن را نشان می دهد. مانیتور هوشمند بلوبل با ساعت و تلفن هوشمند مادر یا پدر هماهنگ می شود و همه معلومات را می فرستد. قیمت بلوبل کمتر از $400 است. در میان گزارش هایی که در ارتباط با تکنولوژی هفته به نشر رسیده، شرکت اپل اعلام نموده است که کاربرای نسخه های کهنه‌تر آیفون 4، 5، آیپد مینی 2 و 3 و چند تولید دیگران باید با نرم افزار جدید تا تاریخ 3 نوامبر یعنی یک شنبه باید اپدیت یا تازه شوند. در غیر آن اپل نرم افزار قبلی خود را از این تولیدات دور ساخته و دیگر قابل استفاده نخواهند بود. این هفته در مزرعه در ایالت میشیگان قطعات ستلایت سامسونگ به نام اسپیس سلفی یا عکس سلفی فضایی فرود آمد. مالک مزرعه با گرفتن ویدیو و عکس‌ها این معلومات را در فیسبوک خود گذاشت و بعدا شرکت سامسونگ تایید نمود که برای پروژه اشتهاری عکس کمره‌های سامسونگ جدید ستلایت با عکس‌های افراد در اپلیکیشن از او به فضا فرستاده بود. شرکت گوگل برای کمک برای جلوگیری از اعتیاد به تلفن‌های هوشمند 6 اپلیکیشن جدید برای وضعیت روحی و صحی بهتر افراد اضافه کردند. اپلیکیشن پست مانع سرازیر شدن ایمیل‌های ناخواسته می‌شود. مورف اپلیکیشن دیگر است که استفاده تلفن نظر به نیاز روزمره‌اش را تنظیم می‌کند و دیزرت آیلند برای افراد که می‌خواهند آرامش خود را دریابند ساخته شده. یکی از ویدیوهای معروفی هفته در یوتیوب گزارش جالب از تیم فریز یا تیم درختان است که دو درون ها برای غصب درختان استفاده کردند. این کمپاین که توسط چند جوان به پیش برده میشه قرار است 20 میلیون درخت در سراسر آمریکا برای مبارزه با تغییرات اقلیمی غصب کند. برای غصب درختان در نقاط خطرناک انسان ها رفتن میتونند از درون ها استفاده شده است. این هفته یکی از پوشاک های هوشمند برای سلامتی افراد ساخته شده، عینک های نرم نام داره که برای افراد کمک میکنه بدون نگاه کردن به صفحه تلفن خود همه معلومات در شیشه های عینک ببینن. شیشه های عینک برای سلامتی چشم ها با عدسی خاص دیزاین شده، در دو طرف فریم از اون تکمه های وجود داره که میتونید که تلفن خود پاسخ بتین و با گزینه دستیار صدای الکسا شما میتونید کاری که خواسته باشید عینک برای شما انجام بده. قیمت عینک های هوشمند نرم حدود $300 است. قلم هوشمند به نام پرینت پن کار یک چاپ کننده را دارد. این قلم نظریات و پیام معلوماتی را که می‌خواهید برای پست، صفحه، کاغذ و سطوح مختلف مثل پارچه ها، بوت و غیره چاپ می‌کند. این قلم با لیزر و رنگ خاص کار می‌کند. این قلم بسیار کم مصرف دارد و با گذاشتن آن روی تخته می‌توانید با آن نقاشی کنید. پرینت پن کوچک و سبک است و انتقال آن مشکل نیست و قیمت آن حدود $100 است. وسیله جدید به نام پارا متر اندازه‌گیری است که با لیزر کار می‌کند. این وسیله کوچک و قوی با چراغ‌های لیزر از سطوح مختلف و فاصله‌های مختلف می‌تواند اندازه‌گیری کند. پارا ضد تکان و ضد آب است، بطری کم مصرف دارد و در عین زمان برای استفاده و اشکال مختلف نیز مفید است. قیمت آن حدود $179 است که شامل یک پایه نیز می‌شود که روی آن پارا می‌تواند نصب کند و اندازه‌گیری نمود. این هفته یکی از چینل های یوتیوب را به شما معرفی میکنم که میتونید از پارچه های موسیقی اصلی بدون از اینکه از حق کپی رایت تخطی کرده باشین استفاده کنید. چینل نو کپی رایت میوزیک که بیشتر از 23 میلیون عضو داره صدها پارچه موسیقی بدون کلام برای استفاده روزمره و خصوص ساختن ویدیو اضافه کرده. این چینل میتونید که شما دنبال کنید و از موسیقی که گذاشتن هم میتونید که در ویدیو خود استفاده کنید.
جیرا جان یک منت تشکر از حضور شما در برنامه.
تشکر از شما دوست.
تشکر از شما هم که بیننده برنامه ما هستین. فراموش نکنین که در پهلوی تلویزیون برنامه کاروان در رسانه های اجتماعی نیز به نشر میرسد. امید است که در رسانه های اجتماعی نیز با ما همراه باشین. په سنګال کې د ډرونونو یو جوړونکی له ډرون څخه د اکاسي او د صحت په سکتور کې له څو کلونو راهیسې ګټه اخلي، خو هغه په دې وروستیو کې له سیمه ییزو پخانو سره په همکارۍ غواړي داسې یو ډرون جوړ کړي چې ټولې پرزې یې په سنګال کې جوړې شوې وي. تفصیل رپورټ.
محمد واد دیوف چې په ټولنیزو رسنیو کې خپل ځان ته د ډرون ډاکټر وایي، د سینګال په پایتخت ډاکار کې د هغو کسانو له جملې څخه دی چې خراب ډرونونه ترمیموي، خو په دې وروستیو کې هغه خپله پوهه یو څه نوره هم زیاته کړې. هغه د نړۍ په مختلفو برخو کې د انټرنیټ له لارې له ډرون جوړونکو سره رابطه ټینګه کړې چې څنګه وکولی شي په خپله یو ډرون جوړ کړي.
د مثال په توګه مال چینایانو او فرانسویانو سره د ډرون د ډیزاین او جوړولو لپاره د هغوی د تجربو په هکله خبرې کړې دي.
ښاغلی واد د او بسری ټیکنالوژي په برخه کې کار کوي او د خبرونو او مستند فلمونو له جوړونکو سره مرسته کوي، خو غواړي چې په سینګال کې د دله خوا جوړ شوی ډرون د صحت په سکتور کې وکارول شي. د هغه له ډرون څخه به په ولاړو اوبو کې د غوماشو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره د کیمیاوي موادو د شیندلو لپاره کار واخیستل شي.
دا
په سینګال کې د جوړ شوی ډرون لپاره زما ازمیښتي نمونه ده. څلور کوچني څرخونه لري. تر اوسه مو ورته مختلف برخې نه دي تکمیل کړي. تر 15 کیلوګرامو پورې مواد انتقالولی شي چې په دې توګه د 10 لیترو په اندازه یو مخزن وړلای شي. له دغه ډرون څخه به د صحت په سکتور کې ګټه واخیستل شي او د ملاریا د وقایې لپاره به د غوماشو زالي منځ یوسي.
که څه هم دی وډرون د جوړولو لپاره لازم مواد په سینګال کې نشته، ښاغلی دیوف وایي د غوړی ثابت کړی چې د خپل هیواد کې د ډرون جوړول امکان لري.
موږ په سینګال کې د کاربون فایبر نشو پیدا کولای، په همدې خاطر مې له چین نه راوخت. خو د سیمه ایزو خانو په مرسته مو ټوټې دلته جوړې کړې. دغه ټوټه مو له یو خراب شوي یخچال څخه واخیستله.
که څه هم په سینګال کې د ډرون لپاره تقاضا لوړه نه ده، خو د زیاتېدو په حال کې ده.
تقاضا موجوده ده، خو په کافی اندازه ډرونونه نشته او نه یې په اکله د خلکو ترمنځ کافی معلومات شته. واد او یو څو کسانور موجود دي، خو په کافی اندازه مواد نشته چې د دوی اړتیا پوره کړي. نیکست، که چیرې مونږ دغه ټکنالوژي دلته او همدا اوس جوړ نه کړو، نور کسان به راشي او مونږ به په لوړ قیمت سره وپلوري. په دې توګه مونږ اوس په سینګال او شاوخوا سیمو کې په داسې یو حساس حالت کې یو چې دغه ډرونونه باید جوړ کړو.
ښاغلی واد وایي د خپل ډرون په انکشاف سره په سینګال کې ډرون ته موجوده تقاضا پوره کړې.
روی کار آمدن موترهای بدون راننده خواهد توانست افراد مسن را در رفت آمد روزمره کمک کند؟ برای یافتن پاسخ به این پرسش، شهر کاندیرای استرالیا موترهای بدون راننده را آزمایش می کند و می خواهد با استفاده از این موترها افراد مسن را در رفت آمد روزمره کمک کند. شهر بیشتر در این پرسش.
ماری کایر، زن مسن و باشنده شهر کانبیرای استرالیا، در چوکی راننده نشسته و تنها رانندگی می کند. اما این موتر ویژگی خودرانی دارد و ماری را در رانندگی تا حد زیاد کمک می کند. ماری در آزمایش موترهای خودران شرکت کرده تا بخش از سهولت‌هایی را که موترهای خودران در آینده ایجاد خواهد کرد تجربه کند.
معمولاً اعضای خانواده مرا در موتر به هر جا می‌برند، در حالی که در این موتر می‌توانم رانندگی کنم و لازم نیست به افراد دیگر متکی باشم.
مقامات پایتخت استرالیا موترهای خودران را آزمایش می‌کنند تا افراد مسن بتوانند به طور مستقل رفت و آمد کنند. کارشناسان می‌گویند که عدم توانایی رانندگی یک مانع بزرگ اجتماعی برای شهرنشینان محسوب می‌شود. امید این است که موترهای خودران بتواند این وضعیت را تغییر دهد. استیفن ایسابل، استاد پوهنتون کانبیرا، میگوید که افراد مسنی که توانایی رانندگی را از دست میدهند با مشکلات اجتماعی روبرو میشوند.
زمانی که افراد مسن به دلیل ضعف و بیماری رانندگی را ترک میکنند، روابط اجتماعیشان قطع میشود و نمیتوانند به بازار و عبادتگاه بروند.
در حالی که کارشناسان متوجه مزایای موترهای خودران در بخش ارتباطات اجتماعی هستند، حکومت علاقمند است تا با کمک این تکنولوژی تلفات ناشی از حادثات ترافیکی را کاهش دهد. مایک جنتلمن، وزیر تکنولوژی های پیشرفته و صنایع فضایی استرالیا، میگوید که حکومت به این آزمایش نگاه مثبتی دارد و به همین منظور $50,000 آمریکایی را برای هزینه این آزمایش کمک کرده است.
روی کار آمدن این موترها شهر کانبیرا را امن تر خواهد کرد، یعنی رفت آمد روزمره بسیار امن خواهد بود. هر روز به طور عادی در میان 20 تا 30 حادثه کوچک در شهر کانبیرا رخ می دهد و دلیل آن بی توجهی رانندگان است.
کایل ویلسون، ساینسدان و پژوهشگر شرکت سینگ ماشین، می گوید که تکنولوژی می تواند راننده ها را تا حد زیاد کمک کند.
ما می توانیم تشخیص کنیم که راننده را خواب برده و یا اینکه دچار خستگی شده و ممکن خوابش ببرد.
این موتر کاملا خودران نیست، ولی ویژگی هایی دارد که راننده را در جلوگیری از حادثات ترافیکی کمک می کند. ماری کایر، آزمایش کننده این موتر، می گوید که برای کسانی که با کنترل موترهای خود عادت دارند، عملکرد این موتر در ابتدا کمی عجیب معلوم می شود.
طوری است که گویا در یک موتر روباتیک رانندگی می کند.
این موتر مجهز با کامره می باشد و حالت روی و چشمهای راننده را نظارت می کند. می تواند تشخیص کند که آیا راننده خسته است و یا توجهش به سوی دیگر جلب شده است. فقط با فشار دادن یک تکمه می توانید ویژگی خودرانی موتر را فعال کنید و بدون آن که دستتان را روی اشترینگ بگذارید، موتر خود رانندگی می کند. پرسشی که مطرح می شود این است که آیا در جریان این آزمایش کدام مشکل پیش آمده است؟ در جواب دکتر استیفن چنین می گوید.
یگان مشکلی که داشتیم این بود که امروز صبح یک کانگرو دفتن از جلوی موتر خود ران گذشت.
گذشتن کانگرو و حیوانات دیگر از جلوی موترها در جاده های استرالیا یک مشکل عمومی می باشد که نه تنها موترهای خود ران، بلکه موترهای عادی که راننده دارند نیز با آن روبرو هستند.
دی هالند روتردام په بندر کې د تجارتي کښتیو ترمنځ د اوبو پر سر د غواو یو معلق فارم جوړ شوی. دغه فارم درې پوړه لري او مالکین یې وایي چې دغه فارم یې چاپیریال ته د تاوان نه رسولو په منظور جوړ کړی. نو تفصیل پرې پوه کړئ.
د هالند د روتردام په بندر کې چې یو ښاري او صنعتي سیمه ده، د غواو د ساتنې یو معلق فارم جوړ شوی. دغه امتحانی فارم په دې منظور جوړ شوی چې معلومه کړي آیا کوچني فارمونه له شنو سیمو لرې په دې ډول یو محیط کې ښه نتیجه ورکوي که نه. د فارم مالکه مینکی وان ونګارډن وایي فارم یې دوه دېرش غواوې لري.
د کرکریز مکه مخ په کمیدو ده او د نړۍ نفوس مخ په زیاتیدو ده. په دې توګه مونږ څنګه کولای شو چې په راتلونکي کې صحي خواړه تولید کړو؟ دا چې د نړۍ او یافیصد اوبه دي مونږ وغوښتل چې له همدغه اوبو څخه د مشتریانو لپاره تازه او صحي خواړه تولید کړو. په حقیقت کې دغه فارم د خوړو د راتلونکي سیستم په هکله تحقیق دی.
د اقلیم د چارو پوهان خبرداري ورکوي چې دودیز فارمونه په زیاتیدونکو باندې چاپیریال ته تاوان رسوي. د ملګرو ملتونو په یو وروستي رپورت کې ویل شوی د کرنې او مالداري لپاره لازمي کې څخه ګټه اخیستنه ډیرو اوبو ته ضرورت لري او د نړۍ په کچه د مزرو غازونو د انتشار 25% جوړوي. د روټرډم په دغه فارم سره دوی غواړي چې دغه حالت بدل کړي. په فارم کې دوه دیش غواوی موجود دي او د غواولو شیدو د ډول ډول لبنیاتو د تولید لپاره ګټه اخیستل کیږي او له فاضله موادو څخه د نګدی پارکونو او ورزشي ډګرونو لپاره د سر په توګه کار اخیستل کیږي. د پارکونو او ورزشي ډګرونو قبلې د فارم غواو ته ورکول کیږي.
مونږ هم دارنګ د بام لسره د باران اوبه راټولو، تصفیه کوي او د غواو لپاره د څښاک د اوبو په توګه ورڅخه ګټه اخلو او د فارم د ارتیا وړ برق زمونږ فارم ته نږدې د لمر د انرژي د تولید معلقو تختو تامینو.
دغه معلق فارم په تیر وړي کې پرانستل شو. جوړونکي غواړي د ډول فارمونه په سنگاپور او چین کې هم جوړ کړي.
په جاپان کې د پرمختللو ټکنالوژیو یو نندارتون جوړ شو او په کې هغه پرمختللي وسایل معرفي شول چې کیدای شي په نږدې راتلونکي کې بازار ته راشي او د خلکو په ژوند کې آسانتیا رامنځته کړي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
تر دې دمه ډیر روباتونه یوازې تکراری او ستړیکونکي کارونه ترسره کوي او د دې وړتیا نه لري چې د انسان په څیر د یو حقیقي همکار په توګه ورڅخه کار واخیستل شي. خو په نږدې راتلونکي کې به دا ډول یو روبات جوړ شي.
د شادو پر روبوټ باندې تاسو په زیات اطمینان سره کولای شئ چې په لری ځای کې شیان کنټرول کړئ، شیان جوړ کړئ، خواړه پاخه کړئ، ځای پاک کړئ او لری څخه د خپل عزیزانو پالنه وکړئ.
د شادو هپټکس او سنټچ شرکتونو په ګډه د شادو د روبوټ په جوړولو کې کار کړی.
موږ فکر کوو چې روبوټونو ته د لمس دی واقعي حس ورکول دغه ماشينونه د ډیرو کارونو جوګه کولای شي. دوی ته د دې احساس ورکول چې ګوتې د انسان په توګه شیان حس کړي او پوښي چې څه کار کوي به ډیر ګټه وروي.
د سیاتیک په نامه په جاپان کې په جوړ شوی نندارتون کې شرکتونو خپل نوې ټکنالوژي وښودلې. د الوتلو د دغه ماشين په شان ډيري ټکنالوژي خایي پر اتلونکي کې جوړ شي.
په دنیا کې اوس د الوتلو ډول ډول وسیلې موجود دي. د الوتلو سیستمونه د طبيعي آفاتو په وخت کې چې سړکونه خراب وي ملاتړ برابرولای شي. د اوس لپاره موږ په خپل ټول طاقت سره د همدې ډول وسلو په جوړولو کار کوو.
د میتسوبیشی شرکت وایي دغه وسیله مونږ له یو بل سره نږدې کوي.
د اولمپیک لوبې راتلونکي دي. خای خلکو غواړي چې خپل مخاطبین په نړۍ کې زیات کړي. په دې توګه دوی کولای شي چې په څو ژبو کې خپل پیغامونه ولیکي او له ډیرو خلکو سره شریک کړي.
په نندارتون کې د ټکنالوژي ډول ډول زیرکې وسیلې وخودل شوې.
دا د دې ونې کاروان کله چې د خبرونه ټول مطالب مو پښ شوې دي. د خبرونه پای کې وړاندې دا ونه وکړم. د خبرونه د خپل لپاره ستاسو نظرونه او وړاندیزونه تاسو ته لاره کوي. کاروان د امریکا غږ په پښتو، دری او کاروان فیسبوک باندې په ځان دی باندې پایي. او تاسو کولای شئ د خبرونه د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه را سره شریک کړئ. کله چې کلم مو اوسه. تر بیا الله مو. We'll be right back.
آج ویو 360 میں اسرائیل کی غزہ میں مسلسل بمباری اور عام شہریوں کی ہلاکتوں میں مسلسل اضافہ، کیا بائیڈن انتظامیہ کا لڑائی پر موقف تبدیل ہو رہا ہے؟ جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ اسرائیل حماس جنگ امریکہ سے ہزاروں میل دور لڑی جا رہی ہے، لیکن اس جنگ کا اثر امریکہ میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ آج کے شو میں ہم اس پر بات کریں گے کہ اس تنازع کے دو مختلف اثرات کس قسم کے ہیں جو کہ امریکہ پر ہو رہے ہیں، ایک وائٹ ہاؤس پر اور دوسرا عالمی سطح پر مقبول امریکہ کے چند اعلیٰ ترین تعلیمی اداروں پر۔ اسرائیل کی غیر مشروط اور پرزور حمایت کی وجہ سے بائیڈن انتظامیہ پر دباؤ بڑھ رہا ہے، دوسری جانب امریکہ کی تین بہترین یونیورسٹیز کی انتظامیہ پر کیمپسز میں ہونے والے یہود مخالف احتجاج سے مناسب انداز میں نہ نمٹنے پر تنقید ہو رہی ہے۔ صورتحال کیا ہے اور امریکی اس سے کیسے نمٹ رہے ہیں؟ آج کے ویو 360 میں ہم اسی پر فوکس کریں گے، لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں اسرائیل، جہاں سے صحافی ہریندر مشرا ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت جنگ کی کیا صورتحال ہے۔ ہریندر، اسرائیل میں امریکی صدر کے اس ہفتے کے بیان پر تشویش ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کو اپنی پالیسی ہی نہیں بلکہ اپنے اتحادی بھی تبدیل کرنے چاہیے؟
جی بالکل، یہاں پر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جیک سلیوان گزشتہ روز آیا اور اس کے بعد ان کی یہاں پر اسرائیلی سیاسی قیادت کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ ان کی ملاقات صدر آئزک ہرسوک کے ساتھ ہوئی، اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ وزیر اعظم بنجامین نتنیاہو، وزیر دفاع یوآف گالانٹ اور یہاں موساد کے بھی جو سربراہ ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اور حالانکہ انہوں نے یہ یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ امریکہ کا جو پرزور جو حمایت ہے وہ جاری رہے گا، وہ اسرائیل کے ساتھ ابھی بھی کھڑا ہے اور جن مقاصد کو لے کر کے اسرائیل آگے بڑھا ہے، جس میں کہ سب سے اہم جو ہے وہ ہے حماس کا خاتمہ، اس کو لے کر کے ابھی بھی امریکہ جو ہے وہ پوری طرح سے کمیٹڈ ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو مزید اختلافات دونوں ملکوں کے درمیان حال میں نظر آئے ہیں ان کو بھی لے کر کے تھوڑی چرچا ہوئی ہے۔ یہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل کو اپنے طریقے کو بدلنا پڑے گا، جس تیزی کے ساتھ اس کے حملے ہوتے رہے ہیں، کاروائی ہوتی رہی ہے اور اس میں جس طرح سے ڈسپروپورشنیٹ وہاں پر ہلاکتیں ہوئی ہیں، خاص کر کے خواتین اور بچوں کی، اس میں جو ہے تبدیلی ہونی چاہیے اور اسرائیل کو ٹارگیٹڈ جو ہیں حملے کرنے ہوں گے، اس طرح کی بات بھی انہوں نے کہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جہاں تک دو ریاستی حل کو لے کر کے بھی دونوں فریقین دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ ایک اختلافات صاف طور پہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ پالیسی وائز جو ہے امریکی قیادت جو ہے امریکی انتظامیہ یہ کہہ رہا ہے کہ فلسطینی انتظامیہ کو مضبوط کرنا ہوگا، اس کی قیادت کو یہ موقع دینا ہوگا کہ وہ غزہ میں جب اس کے مستقبل کا کچھ کو لے کر کے جب فیصلہ ہو تو غزہ میں اس کی جو ہے حصہ داری ہو۔ لیکن یہاں کی جو قیادت ہے اسرائیل کی اور وزیر اعظم بنجامین نتنیاہو جو ہیں وہ صاف طور پر اس سے الگ بیان دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سمبھو یہ بالکل پاسبل نہیں ہے، کیونکہ فلسطینی انتظامیہ وہ کہہ رہے ہیں ناکام رہا ہے غرب اردن میں، تو اب اس کے بعد اسے غزہ کی جو ہے باغ ڈور سونپی جائے یہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس طرح سے یہاں پر اس طرح کے بیان آ رہے ہیں۔
رائٹ، تو ایک چیز ہریندر، جس طرح سے جیک سلیوان کا اپنے حوالہ دیا کہ وہاں پہ ہیں، اے پی نے آج ایک خبر بھی دی اس حوالے سے کہ ٹائم لائن پہ بات ہو رہی ہے، امریکہ کتنی ٹائم لائن پہ اگری کر رہا ہے، کتنے دن تک حملے یہ جاری رہ سکتے ہیں یا جنگ جاری رہ سکتے ہیں، اور اسرائیل کیا کہہ رہا ہے اس کے اگینسٹ؟
جی پچھلے ہفتے یہاں پر لگاتار میڈیا میں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ امریکہ ٹائم لائن کو لے کر کے بہت زور دے رہا ہے، وہ دباؤ ڈال رہا ہے اسرائیل پر۔ لیکن یہاں پر جیک سلیوان سے یہ سوال جب کیا رپورٹرز نے تو انہوں نے صاف طور پہ کہا کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو ڈائریکٹیوز دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ابھی بھی اسرائیل کے حمایت میں کھڑا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ لڑائی جو ہے یہ کافی لمبی چلنے والی ہے، یہ جنگ، اور بس اس کے طرف سے یہ ہدایت دی گئی امریکہ کے طرف سے کہ اسرائیل جو ہے جو اہم سوال لے کر کے امریکہ سامنے آیا ہے, جیسے کہ امدادی جو سامان ہے وہ لوگوں تک پہنچ پائے, اس کو گارنٹی دی جائے اسرائیل کے طرف سے, یا پھر وہاں پر جو ڈس پروپورشنیٹ کلنگس ہوئی ہیں ان پر روک لگے. اور یہاں پر ایک بات اور بھی ہے جس کو لے کر کے امریکہ نے بڑا سخت جو ہے رویہ امریکہ کا نظر آیا ہے, اور وہ ہے غرب اردن میں جس طرح سے تشدد ہوئی ہے یہاں پر انتہا پسند یہودیوں کے طرف سے, امریکہ نے ان پر ویزا بین لگایا ہے, اور اس امریکہ کے ساتھ ساتھ یورپ کے کئی اور ملکوں نے بھی ان کو ویزا دینے سے منع کیا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے لگام لگائی جائے, انہیں قابو میں کیا جائے.
بہت شکریہ ہریندر, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ اس وقت وہاں صورتحال ہے کیا, اور امریکہ کے جس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اور جس طرح سے امریکی آفیشلز وہاں بیٹھ کے جو جواب دے رہے ہیں اس کو اسرائیل میں کس طرح سے ڈیسائفر کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا. پچھلے چند روز سے کچھ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ بائیڈن انتظامیہ اسرائیل کی فوجی کارروائیوں سے غزہ میں عام شہریوں کی بڑھتی ہوئی ہلاکتوں پر تشویش میں مبتلا ہے, لیکن گزشتہ روز اسرائیل اور خاص طور سے وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو پر کھلم کھلا تنقید کرنے والے امریکی صدر اسرائیل کی مکمل حمایت بھی جاری رکھے ہوئے ہیں.
ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے بحیرہ احمر میں امریکہ پر حملے کے چند روز بعد ایران کے وزیر خارجہ نے منگل کو غزہ میں پالیسی پر امریکہ کو خبردار کیا.
ایک بے قابو اور غیر متوقع دھماکہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے, یہ وہ چیز ہے جس کا امریکیوں کو آج تک ادراک نہیں ہوا, اور اگر انہوں نے جلد اس کا ادراک نہ کیا تو امریکہ پر ان نتائج کے شدید اثرات مرتب ہوں گے.
کیپٹل ہل پر ریپبلکن قانون سازوں کا کہنا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کی پالیسیوں نے ایرانی جارحیت کی حوصلہ افزائی کی ہے.
ایران has been emboldened to throw its weight around the Middle East.
یمن سے لے کر غزہ تک ایران کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے کہ وہ مشرق وسطی میں ادھر ادھر اپنا اثر و رسوخ پھیلائے, اور اس کے حمایت یافتہ گروہ بغیر کسی جوابی کارروائی کے براہ راست امریکی فوجی مقامات اور جنگی جہازوں پر حملہ کر رہے ہیں.
ریپبلکنز نے اس سال کے شروع میں بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے پانچ امریکی اغوا کندگان کی رہائی کے بدلے $6 ارب کے اثاثوں کو غیر منجمد کرنے کے معاہدے پر تنقید کی.
When this government releases money to Iran,
جب یہ حکومت ایران کو رقم جاری کرتی ہے یا پابندیوں کے نفاذ میں نرمی کرتی ہے, تو یہ ایرانی عوام اسرائیل کے لوگوں کے خلاف دہشت گرد کارروائیوں کی مالی معاونت کر رہی ہے, اور مجھے ڈر ہے جلد ہی ایسا امریکہ کے لوگوں کے خلاف بھی ہوگا.
امریکی ایوان نے $6 ارب کی منتقلی کو منجمد کرنے کے لیے نو فنڈز فار ایرانین ٹیررزم ایکٹ منظور کیا, جو دونوں جماعتوں کی حمایت سے ممکن ہوا.
اگر خدا نخواستہ ایران کو فائدہ ہوتا ہے ان یرغمالوں کی رہائی کے بعد, ایران کسی ایک امریکی کو یرغمال بنا لیتا ہے اور حکومت کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے, تو ہمیں اس سے یہ برتری چھیننے کی کوشش کرنی چاہیے. جب امریکیوں کو یرغمال بنایا جائے تو یہ کوئی جائز سودا نہیں ہے.
قانون سازوں کا کہنا ہے کہ ایرانی خواتین کی قیادت میں ہونے والے مظاہرے ظاہر کرتے ہیں کہ حکومت کی تبدیلی بالآخر ملک کے اندر سے ہی ہوگی.
خاص طور پر ایرانی خواتین کی بہادری, ان کے ویژن, اور نہ صرف اپنے مستقبل بلکہ ہر ایرانی کی آزادی کے لیے کھڑے ہونے کی خواہش کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے.
امریکی قانون سازوں نے منگل کو HR 100 کو دوبارہ متعارف کرایا, جس کا مقصد امریکی کانگریس کا ایک جمہوری, سیکولر اور غیر جوہری ایران کے لیے حمایت کا اظہار ہے. کیتھرین جپسن کی رپورٹ کے ساتھ عمران جدون, وائس آف امریکہ.
ایک طرف صدر بائیڈن اسرائیل کو جنگ میں بے گناہ فلسطینیوں پر حملوں سے اجتناب کا کہہ رہے ہیں, تو دوسری طرف امریکی قانون سازوں نے اس ہفتے ایران کے خلاف سخت موقف اختیار کرنے کا مطالبہ کیا ہے, کیونکہ خطرہ ہے کہ اسرائیل اور حماس جنگ مشرق وسطی کے دوسرے ممالک تک بھی پھیل سکتی ہے. اسرائیل پر حماس کے حملے کے 10 دن بعد 17 اکتوبر سے اب تک ایرانی حمایت یافتہ گروہوں نے امریکی افواج کے خلاف 90 سے زیادہ حملے کیے ہیں. کچھ ریپبلکن قانون ساز مطالبہ کر رہے ہیں کہ بائیڈن انتظامیہ ایران پر سخت پابندیاں عائد کرے.
یافتہ حوثی باغیوں کے بحیرہ احمر میں امریکہ پر حملے کے چند روز بعد ایران کے وزیر خارجہ نے منگل کو غزہ میں پالیسی پر امریکہ کو خبردار کیا.
ایک بے قابو اور غیر متوقع دھماکہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے, یہ وہ چیز ہے جس کا امریکیوں کو آج تک ادراک نہیں ہوا, اور اگر انہوں نے جلد اس کا ادراک نہ کیا تو امریکہ پر ان نتائج کے شدید اثرات مرتب ہوں گے.
کیپیٹل ہل پر ریپبلکن قانون سازوں کا کہنا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کی پالیسیوں نے ایرانی جارحیت کی حوصلہ افزائی کی ہے.
ایران has been emboldened to throw its weight around the Middle East.
یمن سے لے کر غزہ تک ایران کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے کہ وہ مشرق وسطی میں ادھر ادھر اپنا اثر و رسوخ پھیلائے اور اس کے حمایت یافتہ گروہ بغیر کسی جوابی کارروائی کے براہ راست امریکی فوجی مقامات اور جنگی جہازوں پر حملہ کر رہے ہیں.
ریپبلکنز نے اس سال کے شروع میں بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے 5 امریکی اغوا کندگان کی رہائی کے بدلے 6 ارب ڈالر کے اثاثوں کو غیر منجمد کرنے کے معاہدے پر تنقید کی.
When this government releases money to Iran,
جب یہ حکومت ایران کو رقم جاری کرتی ہے یا پابندیوں کے نفاذ میں نرمی کرتی ہے تو یہ ایرانی عوام اسرائیل کے لوگوں کے خلاف دہشت گرد کارروائیوں کی مالی معاونت کر رہی ہے اور مجھے ڈر ہے جلد ہی ایسا امریکہ کے لوگوں کے خلاف بھی ہوگا.
امریکی ایوان نے 6 ارب ڈالر کی منتقلی کو منجمد کرنے کے لیے نو فنڈز فار ایرانین ٹیررزم ایکٹ منظور کیا جو دونوں جماعتوں کی حمایت سے ممکن ہوا.
اگر خدا نخواستہ ایران کو فائدہ ہوتا ہے ان یرغمالوں کی رہائی کے بعد ایران کسی ایک امریکی کو یرغمال بنا لیتا ہے اور حکومت کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے تو ہمیں اس سے یہ برتری چھیننے کی کوشش کرنی چاہیے. جب امریکیوں کو یرغمال بنایا جائے تو یہ کوئی جائز سودا نہیں ہے.
قانون سازوں کا کہنا ہے کہ ایرانی خواتین کی قیادت میں ہونے والے مظاہرے ظاہر کرتے ہیں کہ حکومت کی تبدیلی بالآخر ملک کے اندر سے ہی ہوگی.
خاص طور پر ایرانی خواتین کی بہادری، ان کے ویژن اور نہ صرف اپنے مستقبل بلکہ ہر ایرانی کی آزادی کے لیے کھڑے ہونے کی خواہش کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے.
امریکی قانون سازوں نے منگل کو HR 100 کو دوبارہ متعارف کرایا جس کا مقصد امریکی کانگریس کا ایک جمہوری، سیکولر اور غیر جوہری ایران کے لیے حمایت کا اظہار ہے. کیتھرین جپسن کی رپورٹ کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ.
امریکی کانگریس میں گزشتہ ہفتے 3 بہترین امریکی یونیورسٹیز کی صدور کو ایک سماعت میں بلایا گیا. اس سماعت میں ان پر ایسے الزامات عائد کیے گئے تھے کہ وہ اور ان کے رفقائے کار یونیورسٹی میں یہود مخالف بیانات اور ہراساں کیے جانے کو روکنے میں ناکام رہے ہیں. یہ پورا معاملہ ہے کیا؟ ندا سمیر اس کا خلاصہ کر رہی ہیں.
اسرائیل حماس جنگ بلا شبہ امریکہ سے بہت دور لڑی جا رہی ہے، مگر اس کی تپش امریکہ پر محسوس کی جا رہی ہے. 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے، اس کے بعد اسرائیل کی غزہ میں کارروائی کے بعد امریکہ کے مختلف شہروں میں اسرائیل اور فلسطینیوں دونوں کے حق میں مظاہرے ہوئے. یہ مظاہرے صرف امریکہ کی سڑکوں پر نہیں بلکہ امریکہ کے کالج کیمپسز پر بھی ہوئے. اگرچہ 7 اکتوبر کے بعد سے امریکہ بھر میں ہی اسلاموفوبیا اور اینٹی سیمیٹزم میں 100% اضافہ ہوا. دنیا بھر میں مقبول امریکہ کی کئی اعلیٰ ترین یونیورسٹی اس تنازع سے منسلک احتجاج کے باعث خاص طور سے متاثر ہوئی ہیں. ان پر الزام ہے کہ یہاں مظاہروں میں آزادی اظہار کے نام پر یہود مخالف نفرت یا اینٹی سیمیٹزم کی حوصلہ افزائی کی گئی، اور یہ بھی کہ ان اداروں کی لیڈرشپ نے اس حوالے سے کافی اقدامات نہیں کیے. اب سوال یہ ہے کہ امریکہ کے کالج کیمپسز پر یہ سب کب اور کیسے شروع ہوا؟ 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے اگلے روز ہی ہارورڈ کی 30 سے زائد طلبہ تنظیموں نے ایک اوپن لیٹر جاری کیا جس میں اس حملے کی ذمہ داری اسرائیل پر عائد کی گئی. اس پر ہارورڈ کی فیکلٹی اور ڈونرز کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا، جس کے بعد ہارورڈ کی پریزیڈنٹ ڈاکٹر کلارین گے نے بھی ایک لیٹر جاری کیا جس میں حماس کے حملے کی مذمت کی گئی تھی. مقصد یہ بتانا تھا کہ ہارورڈ کا اپنا موقف ہے جو کہ ان طلبہ تنظیموں سے مختلف ہے. آنے والے دنوں میں ہارورڈ میں ایک ایسا ٹرک نظر آیا جس پر ان بعض طلبہ کی تصاویر اور نام ظاہر کیے گئے تھے جو اس خط میں شامل تھے. ان طلبہ اور ہارورڈ پر یہود مخالفت کا الزام لگایا گیا. ارب پتی بل ایکمن جیسے بعض آنٹرپرونرز نے ہارورڈ سے ان طلبہ کے ناموں کی لسٹ جاری کرنے کا کہا تاکہ انہیں مستقبل میں ملازمتوں کے لیے بلیک لسٹ کیا جا سکے. دوسری طرف یونیورسٹی آف پینسلوینیا کے بزنس اسکول کے چیئرمین اور ارب پتی آنٹرپرونر مارک روون نے حماس حملوں کی مذمت کرنے میں دیر پر یونیورسٹی لیڈرشپ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا. ادھر نیو یارک میں بھی کولمبیا یونیورسٹی، نیو یارک یونیورسٹی اور سٹی یونیورسٹی نیو یارک میں فلسطینی اور اسرائیل دونوں کے حق میں کئی مظاہرے ہوئے. اب تک فلوریڈا سے لے کر کارنل کے کیمپسز تک سیاسی ماحول گرم ہو چکا تھا. کہیں اسٹوڈنٹ تنظیم اسٹوڈنٹ فار جسٹس ان پیلسٹائن پر پابندی کے مطالبے کیے جا رہے تھے، تو کہیں اسلاموفوبیا اور یہود مخالف جذبات پر اظہار تشویش. یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کئی طلبہ ہارورڈ ٹرک واقعے اور مستقبل میں ملازمتیں نہ ملنے کی دھمکیوں کے بعد اسرائیل مخالف مخالف مظاہروں میں ماسک پہن کر شریک ہوتے رہے۔ اسی مہینے کولمبیا یونیورسٹی نے فلسطین حامی دو تنظیموں اسٹوڈنٹس فار جسٹس ان پیلسٹائن اور جوئش وائس فار پیس کو اسکول پالیسیز کی خلاف ورزی پر سسپینڈ کیا۔ 17 نومبر کو وفاقی حکومت نے ملک کے کئی بڑی جامعات پر امتیازی سلوک کی تفتیش کا آغاز کیا۔ 5 دسمبر کو ہارورڈ، یونیورسٹی آف پینسلوینیا اور ایم آئی ٹی کی سربراہان کانگریس کی ایک سماعت میں پیش ہوئیں اور یونیورسٹی کیمپس پر یہود مخالف جذبات برداشت کرنے کے الزامات کا سامنا کیا۔ اس کارروائی میں ایک سوال کہ کیا انتظامیہ یہودی طلبہ کی نسل کشی کی آواز بلند کرنے والے طلبہ کے خلاف کارروائی کرے گی، یو پین کی پریزیڈنٹ کی ملازمت جانے کا سبب بن گیا۔ اس سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ آواز عمل بن گئی تو کارروائی کی جائے گی۔ لس مگیل اپنے طور پر امریکہ میں آزادی رائے کے آئینی حق کا دفاع کر رہی تھی۔ کانگریشنل ہیئرنگ کا یہ حصہ امریکی میڈیا اور سوشل میڈیا پر وائرل ہوا۔ اس پر شدید رد عمل آیا جس کے 4 روز بعد لس مگیل نے معافی مانگتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ دوسری طرف ہارورڈ کی پریزیڈنٹ ڈاکٹر کلاڈین گے نے بھی اپنی ٹیسٹیمنی پر معافی مانگی اور کہا کہ کہے گئے الفاظ بھی وزن رکھتے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے بورڈ نے شدید دباؤ کے باوجود یہ اعلان کیا ہے کہ ان کی صدر اپنی ملازمت سے استعفیٰ نہیں دیں گی۔ اس سے آگے کی صورتحال یہ ہے کہ 12 دسمبر کو امریکی ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن نے اسٹینفرڈ، یو سی ایل اے اور رٹگرز سمیت مزید 3 یونیورسٹی کے خلاف اسلاموفوبیا اور اینٹائی سیمیٹزم کی شکایات پر نئی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے جس میں مزید کالجز کو بھی شامل کیا جائے گا۔ حماس اسرائیل جنگ ابھی بھی جاری ہے اور اس طرح احتجاج اور جواب دہی کا سلسلہ بھی۔ بعض طلباء کا کہنا ہے کہ اسرائیل مخالف جذبات کو یہود مخالف قرار دے کر ان سے ان کی آزادی رائے کا حق چھینا جا رہا ہے، جبکہ انتظامیہ پر دباؤ ہے کہ وہ نہ صرف تمام طلبہ کا تحفظ یقینی بنائے بلکہ ایسی بیان بازی کا بھی سلسلہ روکے جس سے طلبہ کا کوئی بھی گروہ خود کو غیر محفوظ سمجھتا ہو۔ نتا سمیر، وائس آف امریکہ، پرنسٹن، نیو جرسی۔
اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں یونیورسٹی آف بفلو نیو یارک سے منسلک فیضان حق سے۔ فیضان اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ فیضان، امریکہ میں کم از کم 4,000 کالجز اور یونیورسٹی کیمپسز ہیں۔ اسرائیل حماس تنازع سے متعلق جو یہود مخالف اور اسلام مخالف احتجاج ہمیں ہارورڈ، ایم آئی ٹی اور یو پین یونیورسٹیز میں نظر آیا ہے، یہ کتنا وسیع ہے؟
السلام علیکم اسد۔
تھینک یو۔
جو یہاں پر بھی جس بفلو یونیورسٹی میں، بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں احتجاجات وغیرہ ہوئے ہیں اور کیمپسز پہ ہوئے ہیں، تو اگر بفلو جیسے شہر میں اور دوسرے شہروں میں یہ ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاصے وسیع ہیں، لیکن ان کے جو دورانیے ہیں ان میں خاصی کمی آ چکی ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ میں بھی، جیسے پاکستان میں ہے، امریکہ میں بھی اسٹوڈنٹس کی جو پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے یا ویو پوائنٹ ہے، آپ کو معلوم ہے اس کی بڑی ہسٹری ہے 1960 سے اب تک کی۔ اور ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو، اگر یہ جنگ نہیں رکتی تو اس کی جو ڈبیٹ ہے وہ کیمپسز پہ اور زیادہ جو ہے شدت اختیار کرے گی۔ اور اس ڈبیٹس کا آپ کو معلوم ہے کہ جو اسٹوڈنٹس جب باہر نکلتے ہیں تو نعرے بازی ہوتی ہے اور ایک ریٹرک جو ہے، ایک بیانیہ جو ہے، اس کا ایکسچینج کیا جاتا ہے، تو اس سلسلے میں حدیں کراس کر لی جاتی ہیں اور دونوں طرف سے یہ کام ہوا ہے، اس لیے دونوں طرف کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ البتہ ایک بات جو ہے وہ یہ جاننی ضروری ہے کہ امریکہ میں جو ہیومن رائٹس اور جو فریڈم آف اسپیچ کے جو قوانین ہیں وہ بڑے سخت ہیں، اس لحاظ سے تمام طلباء کو بھی اور فیکلٹی ممبرس کو پروٹیکشن حاصل ہے اور وہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں لیگلی بھی اور ویسے بھی۔
تو انٹرسٹنگلی آپ نے یہ کیس تو فالو کیا ہوگا جو کانگریس میں ہیئرنگ ہو رہی ہے اس سے ریلیٹڈ۔ تینوں یونیورسٹیز کے صدور نے کانگریس کے سامنے اپنے بیانات میں فری اسپیچ کی خاطر اسرائیل مخالف احتجاج سے متعلق اپنے فیصلوں کا دفاع کیا تھا، لیکن اس کے بعد کا امپیکٹ ہم نے دیکھ لیا کہ ایک نے ریزائن کر دیا، ایک نے معافی مانگ لی۔ امریکی یونیورسٹیز میں جو فری اسپیچ کی روایت رہی ہے، کیا اس صورتحال سے اسے نقصان پہنچے گا یا یہ صورتحال ان اداروں کے لیے نفرت پر مبنی اسپیچ سے بہتر انداز میں نمٹنے کا ایک موقع بن سکتی ہے؟
اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تو ہے، کیونکہ جذبات جو ہیں وہ بہت شدت اختیار کیے ہوئے ہیں اس وقت دونوں طرف، اور جو فلسطین کے لیے ہمدردی اور فلسطینیوں کے لیے جو ہمدردی ہے اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ بائیڈن اور جو دوسرے ہمارے رہنما ہیں امریکہ کے، وہ اسرائیل پر زور ڈال رہے ہیں کہ وہ یا تو جنگ بندی کی طرف جائے یا یہ جو حملے ہیں ان کو زیادہ احتیاط سے حملے کرے فلسطینیوں پر یا حماس کے ٹارگٹس پر. اس لحاظ سے یہ جو احتجاجات ہوئے ہیں ان کا بہرحال جنگ کے اوپر ایک امپیکٹ ہے اور امپیکٹ رہے گا. جہاں تک تعلق ہے کہ یہ جو تین صدور کو جو بلایا گیا یونیورسٹیز کی, یہ یونیورسٹیز جو ہیں یہ ٹرینڈ سیٹرز جو ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے, اور ان کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ تاکہ جو باقی یونیورسٹیز ہیں ان کے جو انتظامیہ ہے وہ کان کر لے اور اپنے آپ کو تیار کر لے کہ ان کو اس چیز میں بہرحال ایک زیادہ احتیاط سے آگے بڑھنا پڑے گا. اس میں ایک بات میں اور عرض کروں گا, وہ یہ ہے کہ ان کے جو یونیورسٹی کی صدر جو مستعفی ہوئی ہیں اور اس کے بعد جو ہارورڈ کی جو صدر ہیں انہوں نے جو معافی مانگی ہے, یہ اس بات کی معافی نہیں ہے کہ وہ آزادی اظہار کے خلاف ہیں, یہ اس بات کی ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہوئے ہیں جن کے جو کامنٹس ہوئے ہیں وہ واقعی اینٹی سیمیٹک اور اسلاموفوبک تھے اور ان کو اس بات کا احتیاط زیادہ احتیاط کرنی چاہیے تھی.
لیکن فری اسپیچ ہو ابھی بھی ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے. فیضان, ایک چیز, ان تعلیمی اداروں کی صدور پر جو دباؤ تھا اس کے بارے میں کچھ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ سارے معاملے کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسرے تعلیمی اداروں پر آپ اس کا, ایک تو آپ نے کہا کہ دوسرے تعلیمی اداروں کے لیے بھی ایک ایگزامپل سیٹ کی جا رہی ہے, لیکن ادروائز کس طرح سے امپیکٹ ہوگا اس کا باقی یونیورسٹیز پہ اور کالجز پہ؟
جی, اس میں باقی یونیورسٹیز جو ہیں وہ یقیناً خوفزدہ ہوں گی اس سے, اور یہ اس سے ان کو ڈر لگے گا وہاں کی انتظامیہ کو کہ وہ ایسا ہونے دیں یا نہ ہونے دیں. لیکن امریکہ کی ایک تاریخ ہے کہ وہ جو پینڈولم ہے وہ اگر ایک طرف جاتا ہے تو دوسری طرف بھی ضرور جاتا ہے, اور جتنی یہ بڑھتی, اور تین چیزیں ہوئی ہیں اسد جو کہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور ناظرین کے سامنے, وہ یہ ہے کہ ایک تو لوگ اس چیز کو ڈسٹنگوش کر سکے ہیں بہت سی مقامات پر کہ اسرائیل پر تنقید کرنا جو ہے وہ جوئش یا اینٹی سیمیٹک ہونا نہیں ہے, یہ بات جو ہے یہ بات طے ہو چکی ہے اور بڑے ہائیسٹ لیول پہ طے ہو چکی ہے. دوسری بات جو ہے, ایک بات یہ بھی طے ہو چکی ہے کہ حماس پر یا فلسطین حماس کے اوپر تنقید کرنا جو ہے وہ اسلاموفوبک نہیں ہے, اور اس لیے آپ حماس پر اور حماس کی ٹیکٹکس پر ایک تنظیم کے طور پہ تنقید کر سکتے ہیں اور وہ سارے فلسطینیوں کو اور مسلمانوں کو ریپریزنٹ نہیں کرتی. اور تیسری بات جو ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ جوئش کمیونٹی میں اور مسلم کمیونٹی میں ایک ڈائیلاگز اوپن ہوئے ہیں جس میں انہوں نے اکٹھے کام بھی کرنا شروع کیا ہے اسلاموفوبیا پہ, اینٹی سیمیٹک پہ. تو یہ امریکہ کی جو معاشرہ ہے, جیسے آپ یہاں بھی رہتے ہیں آپ معلوم ہے کہ جو امریکہ کا معاشرہ ہے اس میں یہ ایک خوبصورت بات کہہ لیں کہ جو مختلف پارٹیز ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی ڈائیلاگ کا ذریعہ جو ہے
ڈیبیٹ اور ڈائیلاگ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. فیضان, لاسٹ 40 منٹس میں جاننا چاہوں گا یونیورسٹی کیمپسز میں سیکیورٹی کے حوالے سے, گزشتہ چند ہفتے میں جو واقعات ہوئے ان کی وجہ سے طلبا کی سیکیورٹی کسی حد تک مسئلہ ہے؟
میرا نہیں خیال کہ سیکیورٹی مسئلہ ہے, ویسے ہی جیسے ٹینشنز ہوتی ہیں, لیکن یہ کہ مجھے معلوم ہے کہ ہمارے جو لوکل کیمپسز ہیں اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کا جو ہے وہ پولیس جو کہ کیمپس سے سیکیورٹی ہوتی ہے ان کی سرویلنس بڑھ گئی ہے, اور وہ دیکھتے ہیں کہ رات کو جو ہیں تمام پارکنگ لاٹس وغیرہ جو ہیں وہ انڈر سرویلنس ہیں, تو دے آر کیپنگ این ایکسٹرا آئی آؤٹ, تو زیادہ شدت سے طریقے سے دیکھ رہے ہیں سیکیورٹی کو پہلے سے زیادہ.
بہت شکریہ فیضان حق, آپ ہمارے ساتھ تھے اور کیمپسز میں کیا صورتحال ہے اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے. اسی پہ ختم کرتے ہیں ناظرین, اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduviewer.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی وب پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کې ښاغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې ښاغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټ کې ښاغی له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پانا فانسي او د خپلې خوښې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډی وی وب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی وب پانا وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کې ښاغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کې ښاغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټ کې ښاغی له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پانا فانسي او د خپلې خوښې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ